السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن خبرونو او د پیل خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. یو څېړنه ښایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانیستي.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون لیدنه د افغانستان له اړخ سره همانګي وکړي. یولس موټر د افغانستان اړخ ته راوښتلې وې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې اوسنی افغانستان پخوانی افغانستان نه دی.
دا غزر افغانستان نه ده چې توبه دا افغان قوم د کمونیزم په نور باندې دوکه کولو.
د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان د اوبو د بندونو برخلیک
که چیری آغی مانده جدی توجه و نشی د افغانستان د ناوکار همسایه با واسطه لمیزه.
په دې خبرونه کې دا او نور مطالب لرو، خو لومړی خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په نوې ډیلی کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. پښپر خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر د برالاینس د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندي کېدو خبرې کړي. میرمن لاینس او ښاغلي عبدالله په پرونۍ کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یوه موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یوناما په یوه ټویټ کې ویلي، په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوي. د دولت او طالبانو د مرکچي ډلو لخوا د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځني مذاکرات وشول، خو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن چهارشنبه د هند له مشرانو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. بلینکن چې پرون هندستان ته ورسید، نن د صدر اعظم نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، نوی ډیلی په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغان دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کیږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ 50 کارکوونکي وایستل. بلینکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دې لاریون یو تنظیمونکي عنایت عادل ازادۍ راډیو ته ویل، دوی به له پاکستان وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي.
د لاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنګ بند کړي. طالبانو همدا غواړو چې افغان وژنه دې بنده کړي او موږ صلح غواړو او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
لدې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته په همدې هدف لاریونونه شوي وو. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خاشد ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولی دي. دفاع وزارت وایي خاشد ځوان تېره اونۍ په ډنډ ولسوالۍ کې له نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شیبې یوه ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډېره لاس په لاس شوه. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي، د خاشد ځوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د عام وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل اواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي، د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنا لري، خو دا ټولنه به هیڅکله د ده په وینا کوم ظلم او ستم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امن هم پر ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی. لازده رادیو خبرون آوری. پیران که پرون هم پا کرونا ویروس دخته کسانو نویش میری چه پخوال دی ساره ندیلی دل شوی سبت شوی. پا ده هیواد که پرون پا کرونا ویروس دی چلور دیش زرو نه سوا کسانو دخته که دو راپور داس محل ورکرل شو چه ده واکسین بهیر پتس پر مخزی. ولسی نارضایتی زیاته او ورسره د کورونا وایروس پیښې له کنټروله وتلې دي. له دې مخکې پرون په ایران کې د 1,814 کسانو نوي موارد ثبت شوي و چې ښایي دا ویروس څومره په چټکۍ سره په خپرېدو دی. د روغتیا چارواکو پرون سه شنبه د 355 کسانو مړینه ثبت کړه چې ورسره د مړو ټول شمیر 9,409 ته لوړ شو. دا په منځني ختیځ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. دا اقدام داسې مهال کېږي چې کیف هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد په اوه کلنه جګړه کې له ناټو سره اړیکې پراخ کړي. د ولسمشر وایاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د اوکراین د 2,500,000 فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 ویش. جلال آباد اسمان زیزی وریز د تودوخې لوړه درجه 24 ویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 18 ویش. او مزار شریف اسمان زیزی وریز د تودوخې لوړه درجه 20 ویش.
لآزادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 14 هجری لمریز کال د زمری یا اسد شپږمه ده چې د 2021 میلادي کال د جولای له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. یو تازه راپور وایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله وسلواله ډله ګمارلې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څېړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله ده، اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم په تور د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلول طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګ په یو څېړنیز راپور کې ویل سوي په وروستیو کې د وسلول طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته سوې او د دوی وسلول ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل سوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په 200 ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مومن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلول د بدخشان ولایت په کوف آب، شیکای، نسای، مای مای او خواهان کې حضور لري چې مشري په خټه د تاجکستان یو وګړي مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل سوي چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلول کسان له پولې افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغه وسلولو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلوال ویل کیږي چې د تاجکستان په خپل لهجه خبري کوي، خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي و چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړي. د غرض له لشکرې طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل.
گزارش شورای امنیت سازمان
ملل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رد کړه.
دلته اوس نه باندنی شبکې شته، نه د القاعده په نام څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغه ته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن به پراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له شاوخوا دولس ورځنی زند وروسته پاکستان د سپین بولدک چمن لاره په یو اړخیز ډول د سوداګریزو موټرو پر مخ پرانیسته. د کندهار د ګمرک رئیس وی د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک لنیول کې دورسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیونه افغانۍ اوایت د دولت له لاسه وزي. بلخوا د کندهار سوداګر وی د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته دوی مجبور شوي چې پر خپل مالونو هم طالبانو او هم حکومت ته محصول ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کندهار د ګمرک رئیس صبغت الله احساس وایي پاکستان د دوی سره د همغږۍ پرته د سې شنبې په ورځ په یو اړخیز ډول د سپین بولدک چمنلار د سوداګرو پر مخ پرانیستي او په سوداګریزو اموالو بار شاوخوا یولس موټرونو ته اجازه ورکړي چې د چمن څخه سپین بولدک ته داخل سي. د شاغلي احساس په وینا د لارې د خلاصېدو سره مهاله د محصول څخه د تیښتې د مخنیوي لپاره کندهار ښار ته نږدې سیار چمنو ګمارلې ترڅو د عوایدو د فرار مخه ونیسي.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون دینه د افغانستان لار سره امانګي و کې موټرو ته اجازه ورکړه. یوولس موټر د افغانستان اړخ ته راوختلې وې. موږ د دې خبر په اوریدو سره خپل تدابیر ورته ونیول. د سپین بولدک کندهار پلار موږ یو دایمي چک پوسټ لرو. د ارغسان سیمه کې یو چک پوسټ هم د دامان په سیمه کې لرو. دوه مو نوي انتخابي چک پوسټونه واچول چې هغه به سیار یا موبایلایز وي، یعنی هغه به د ورځې جریان کې مختلفو ساحو کې چک پوسټ راشي وي ترڅو د عوایدو له فرار مخه ونیسي. هغه موټر چې دولت ته عواید نه ورکوي او تښتي هغه به رانیسي او ګمرک ته به راوړي.
د کندهار د ګمرک رئیس زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک له نیول کېدو وروسته د ورځې په اوسط ډول 50 میلیونه افغانۍ عواید د دولت له لاسه وتلي.
د کندهار ګمرک مخکې په اوسط ډول د ورځې 50 میلیونه عواید لرل. لکه موږ ورځ نه سي ګمرک څو په څو ده د عواید متاسفانه موږ نه لرو، خو موږ توقع درلود چې الټارات برته کسي او وسم کوم موټر راځي هغه موږ ګمرک تراول او برته موږ عواید کسي وسره.
د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط ورسته وسلوال طالبانو د دغه ولسوالۍ د ګمرک چاري په غاړه واخیسته او د خپل کسانو په ګمارولو یې د محصول اخیستل پیل کړ. د کندهار سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط ورسته دوی مجبور سوي چې هم طالبانو او هم حکومت ته پر خپل سوداګریزو اموالو محصول ورکړي. د جمال الدین په نوم یو سوداګر چې له بهر افغانستان ته ټوکران واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د لاري بندیدو او د وځای محصول ورکول سوداګر لستوند سره مخامخ کړي.
حکومت ته موږ غږ لرو چې موږ وایي چې موږ دوا به محصول وکړو. دا د دې ځای سره غواړي یا به 60% په محصول کې وګرځي. یا مستقیم کار را سر میگیره که مدرانو مشکل نصفت تاجر مستر تو تاجر و سیر کال پا کرونا که زفق پل یو سجاریم ما پیرزالی علاقه تازاری پاکستانی پر پیرزه کانکینر دا ما دیدیشن پا کراچی پا پور چه داشت
سوداګر وایي وسلوال طالبان له دوی څخه د محصول پیسې د بانک پر ځای په کیش ډول یا ځای پر ځای اخلي د کندهار سپین بولدک او چمن ترمنځ لار شاوخوا دولس ورځې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپین بولدک ولسوالۍ تر سقوط وروسته د سوداګرو پر مخ تړل سوې وه دغه لار د پیاده تګ راتګ لپاره هره ورځ د دولس ساعتونو لپاره د مسافر پر مخ پرانستې وي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې
ل ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو د نور راپورونو لوړند کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتن اوریدو ترابولم
هیل ورسپانی لیکلی سپینه مانی د متحدو ایالاتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په یو میلیارد ډالر پسې ګرځي مقاله کې لولو چې لدې موضوع با خبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوې هل ویلي سی ان ان خبری شبکې هم راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یو ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ورجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي راپورونو له مخې شاوخوا تل زر افغانان چې پکې ژباړون کې موټر چلون کې او ګارډان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي له دې ډلې ځینو ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو خپل بریدونه ګړندې کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوشیټډ پریس خبری اژانس راپور خپور کړی د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قمندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاسته لوېدلی د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بیلابیل نظرونه دي د کورونای چار وزارت ویاند میرویس تانگزی ویلی د ترګری او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي په راپور کې راغلی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقيف غندلی او ویلی دی چې دوی یوازې خپل دند سرته رسولي او غوښتل چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې د کورونی چارو وزارت ویان ستانګزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي
ازادي رادیو اوري چې د سحر او د مزګر تر او و ورځ دې اونې خبرونه کوي د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بيولو تورن کړي جمهور رئیس توي زرګونه وسلوال له پاکستان د جګړې لپاره افغانستان ته اوختي او زرګونه نور د جګړې ته هڅول شوې دي لبل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر گاونډي هیواد پاکستان واچوله جمهوری ریاست وې د طالبانو روزنه تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد اميري پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي دا شی چې د طالبانو روزنه تمویل تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکي دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د تر سره کیږي
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبی وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بلغړی او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زور نسی لاندې کولای
چې موږ بیا په سره د افغانستان تخت ونسي، د کوبل تخت ونسي، په سر په تشدد به موږ د کوبل تخت ونسي. نو دوی ته موږ دا خبره کوي چې دا هغه ځای د افغانستان نه ده چې توبه دا افغان قوم د کمونیزم په نوم باندې دوکه کولو، د کمونیزم او د اسلام جنګ ځنې جوړ کړی و. ایس افغانستان اولس پا دا خبر پوئی دا چه دا جنگ فساد دا و دا جنگ تدره جنگ دا.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د مکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلی، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,00,000 افغانان، دغه راز د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسۍ د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې، ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rahbaran ham pa Pakistan ki da hagha mawzood chi Pakistaniyano rad kade ham na da dui par Talibano agais taydai wai chi da Talibano mashan pa Pakistan ki shwan ki د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي، دوی په وسلو سمبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړه کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي، د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپله جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز له القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن سوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات سوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې ناامنی د نورو برخو ترڅنګ د اوبو د بندونو لپاره هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې په لویدیز ولایت هرات کې پر سلما بند هوان مرمۍ توغول د دې بند د ویجاړېدو په تړاو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې راپور کې په تیرو 2 لسیزو کې د اوبو بندونو جوړېدو او پر وړاندې ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیز هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات 1.6 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند 240 میگاواټ برېښنا په تولید سره د 643 میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما تر څنګ شاوخوا 15,000 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي، خو وروستیو سختو جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمینه برابره کړه چې په سلما بند څو هوانونه ولګېږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولي، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نه شي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په 14 لوی بندونو باندې کار روان دی، او د 40 نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډیر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه 50 بندونه چې د 200 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي، 9,47,000 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي، او 258 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر سلما بند هوانونو توغول ردوي او وایي چې دغه ډله د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په 6 کیلومتره کې د پولیس یوه قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کیږي، نو پولیس ادعا کوي چې په بندې حمله کړې، چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې لډیر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو لمخې افغانستان وس مهال 9.8 بلیون متر مکعب اوبو لري چې لډلې یو دیش سلنه مدیریت شوی او پراتلونکو 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50 سلنه ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوال ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټک شوې. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت د شمیرو لمخې په تیر دوه لسیزو کې 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوي دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغه او امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوي دي. د افغانستان ډیره برخه به اوس هم گاونډوی هیوادونه ته ځي، خو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خو روان حالات څومره کولای شي د بندونو د جوړېدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنای چارو کې پومتی الله خروټی:
د افغانستان د اوبو بندونه، د افغانستان قوي سرک، د افغانستان نور انکشافي چارې چې د افغانستان 15 کلن انکشافي پلان کې 15 کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و، که چیرې هغې باندې جدي توجه ونشي، د افغانستان د نظام، د افغانستان د مسله رو خوا و د افغانستان د ولس توجه ونشي، زه په اطمینان کامل تاسوتم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
لدی سره. هم مهال د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې وس مهال په 14 بندونو کار روان دی. کجکی بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په اورزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه په دې پزړپوري خبره تر نوې